خلک هم پر دې لارو کښه ده کوي، د دوه ملت پایه څه، د دې بېچاره خلکو پایه څه، د دې خوا دا ماش و کښتونه مو دا شیان شو چې ګونګ سو پر مخ باندې ګول نه کوي، او دې خوا دوی لارې بندې کړي، دې خوا پاسپورټونه نه لکه د پاسپورټونه خو دې علاقې مسلمانان بیا هغه هم ولاړ شي، نو که دې ارزانه چې خواري ماري په دولت په هېواد کې وکړي، دوی خپله که مرسته نه کوي دا کار خو دې وکړي، او دا مرستې هم شفاف نه ویشه کېږي، دا مرستې هم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان ته ورکوي. السلام علیکم.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یې ور بیا. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو له کبله د مړو شمېر 104 ته رسېدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدي له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10,000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسېږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لاسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یوه هیئت په مشرۍ خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسابه لیکلي، دې وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لند کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور شوی چې 6 کسان یې مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله شوی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ شوی او دغه موټر د بدخشان مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان وو. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې پر ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بیا ټینګار وکړ. د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل شوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو 10,000 شاوخوا روږدي کسان پیژندلي او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل سوی دی.
زاین لرم سرګردانه، باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړي، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دي کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي.
د پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشي دومره کمزوري کړی يم چې اوس لوی وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې و چې کوم سزور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوهو اجمالا، په دې سمور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سمور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بېلابېلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسېدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بېسرپنه معتادینو لپاره وروستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بېسرپنه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو سخته سیمې څخه بېسرپنه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بېسرپنه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه په نشه یي توکو د لس زره شاوخوا روږدې کسان پیژندلې او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدې کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بېسرپنه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 بېسرپنه معتادین د دې لپاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغوی یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسږ کال هم د طالبانو حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړیستل شوي وو چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقي په نوم دوه بېسرپنه معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
که په دې دو درېو سړو اونیو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې، د سړې هوا له امله موږ ټول مړه کېدو. موږ ته یې خواړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ او د هوټلونو خاوندانو ته یې وویل که معتاد هر ځای وغواړي کولی شي چې په وړیا ډول پکې اوسي. په دې ډول به د وخت په تېرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډیر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوری شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمي سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودکای ما تو گوشنه توشنه همیگی عذاب
و ویشت کلان گلافروز لسلور کالو راهیس نشکوی دوائی چی لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوت واد سوله. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولایت پا مرکز فیروسکوی که پا یو خطین کور که وسیجی دا واس پر خپل نشو پشمانه دا او غالی چی نشا پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولت د ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بېوزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او درې لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږی دي، تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت‌های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
هر غور ولایت که کورنی تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغی، دغه ډول بیوزلی او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډیری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوي دي.
بیشتری را به مواد مخدر آغشته بسازه.
د ښځو د حقونو دا فعال داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل سوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واورئ. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوی درد آراموونکی درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه د روږ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړئ چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منځ ته راځي، د سترګو کیسي تنګیږي وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري، او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې دا اکثره راز نشي ساتلی، که چېرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راز سمدستي تا ته وایي. همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي، مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیف ورته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتی، د سر فشار یې لوړي، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځ راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي، همدغه شانتې تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چېرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ ته راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ ته راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخلیږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګونه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي، ټي بي یا لرې رنګ دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وایي دا پکې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، هم دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي. پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبه منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی، خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړه شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدای شي د عصبي رګ هم وول شي. نو که چېرته وول شي، اول تور اوړي کې انساج مړ کیږي، او چې کله مړ شي نو بس به مجبورا چې دغه قطع کړي. یعنی بل طریقه چې موږ ویلې، د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوښکو د لارو جذبیږي. نو چې کله دا جذب شي، دغلته د انساج التهاب یا پرسوب درد منځ ته راځي. چې دا کله درد منځ ته راغی، التهاب او پرسوب منځ ته راغی، اوښکې تویي، دا خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا سره تنګیږي، مرور د زمان کېدای شي دا خپل دید له لاسه ورکړي.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي،
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي ناڅاپي مړینه پکې هم منځ راځي. د نه علاوه ماشومان چې کله دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
Thank you. رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کاله پورې تعلیم کړی دی، سبوی بلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمي پهلوان یم. شپږ کاله تمرین مې کړی دی، ننګرهار کې مې لوبېدلی یم، لغمان کې مې لوبېدلی یم، کابل کې یم. 250 کیلو کې خپله قهرمان یم. تقریبا 14 مسابقې لرم، یو دانه باغ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اغوستي دي او سنلیک مې اغوستي دي. جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. ان نازوان انډیوالانو د لاسه په امان راغلم. اول چرس و چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کې وو، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب یې کړلو. شپې مې شیشې نشه وکړل، کور کې به وو، هېڅ شی مو نه کړپ کړپ به شوړو. خدای دا چی شو، کله به مې ډنګ راواسه، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مېل وسړی راغی، وسړی راغی. بیا به لاړم چې هېڅ شی مو نه، بیا به کړپ کړو شو، بیا به لاړم ډنګ به مې راواسه، خو دې خو به وګرځېدم. اخر مور مې راپاسه، چی در باندې شوي زه لیونه شوی، چی شوی او چې مونږ په پاز شیشې کې به مونږه په ځان نه پوهېدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شي مه نه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند رانه کړل، ورزش خوند رانه کړی، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تنور هر څه مې پرېښودې. زموږ د کورونه ډېر لرې ځای ومال د بهادرې طرف ته مال د به اوسېدم، نشه به ورسمه کول، څه به درنه پټه وه. هغه کله به مې یو شی چانه پټ کړې بل شی هم دې ته مجبوره کړو. دې دا نشه داسې ده چې ار جستری مجبور کړي، دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړو. نو مخکې چې کوم سمدام کوم سکواره هغه اوس نشته، اپیزې زمونږ دی خراب کړی ده. مخکې و چې کوم سزور راکړو هغه زور نه نشي وبکو. کوم سنا سپاس مې کوله یاران سره، دوستان سره، خپل خپلوان سره، هغه سلی هغه هیڅ څنګه راکې پاتې نه دي. هغه وخت و چې مثال ورزش مې کوله، دوه درې کسان مثال خو دورو سغيګه و، اتن سره به مې غيګه وکړل، به مستړ نه مو ا دور باندې چوغټ نور باک وودري د لین کې او شمولیمه یو د ځان مې چې وړی کې مې کمزور مې هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړم. چې مثال خبره نشه مې نو کړه قهرمان مې زی د بر رسیدلم، مې ډالو نو کلب به مې شاګردان به مې مودرم عملی شو هر سپاد شو نه نو سازي د نزو منو.
ایا په هدالاس ایا په هدالاس یخنی او سړه هوا د متاجرو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کو شان د خپل واورو.
متدین چې دی دوی آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی خو پوره انرژي خوړه د نخلی او لبل پلوه مناسب البسورت نرسیږي، او یو جوړه کلی کی همیشه د دوی د ګرمولو لپاره هم شه نشته په محیط کې، چون د توابت د نگانه د مقاومت کم ده. د دوی بدن ډیر زر حرارت ځای کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخ کیږي. نو د لکبل دوی یخنی دی باندې ډیر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ځای کیږي، چې بدن حرارت ځای شو د کومات دی اخر د وفات کیږي.
آیا په هدالاست
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چای څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یې ونه څښي ولې ناروغه کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره، دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري.
فریجانه، یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښمه بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دای لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سواره.
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران او هیلم وراچوو.
زعفران او هیل خو موږ هم وراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې د پرې، د اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره څه اړه لري؟ رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب، هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه ووهله، په هر څه پوښولو.
قومندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لونچا لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریا ګډ شوي دي.
قماندان صاحب ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلي، دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشو غولولی. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قماندان صاحب زه بې ګناه یم، ما خوشې کړ.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پورا خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.